یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه تموز فریده سیال هر کله کوم. په خبرونه کې درته د افغانستان نه د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له راپورونه هم لرو. خو په پیل کې لاند خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیره یې ماشومان اغیزمن کړي دي. د مؤسسې د غذایی خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکی احمد شاه امینزی آزادې رادیو ته وویل افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخامخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نږدې 9.9 میلیونه یې ماشومان دي د لوږې له جدي کچې سره مخامخ مختی. 95 سالان افغانان کافی خواړه نه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په شدیده خوارزاکۍ اخته دي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان له خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجلې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ختیځ، جنوبي او مرکزی برخې د سختو روغتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي. کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونه کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې 180 کسانو زیات مړه شوي دي. د هوا پوهنې ادارې پرون وویل چې په راروانو 48 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې بیا د اورښتونو او سیلابونو اټکل شوی دی. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسون وای په تیر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلارې تفسیر پلي کول د ډیرو افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یو کلنۍ واکمنۍ کلیزی نه ورځی وروسته خبر شوی، د ته هم اشاره شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې ټول قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي. خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ذکر ډیر خراب شوی چې سخت دریزه له اسلامه د توندلارۍ تفسیر څخه په استفاده پر ټول افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې د غرض او د پسلګونه شیا مذهبو د وژلو مسئول طالبان بلل شوی او ویل شوی دی چې دوی نه دي توانیدلی د خپل سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لګکې خوندې کړي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د سپاهی پاسداران انقلاب یو مخکښ قومندان جنرال ابو فضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی دی. د فاپرس خبری آژانس پرون دغه قومندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کوي. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونو په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعهګانو د دویم او دریم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګومارل شوی و. اژانس د دې پیښې د ځای او څرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو ویلي چې د علي جانی په مرکزی ښار اصفهان کې د صفایي پاسداران د پلي ځواکونو محلي قومندان و. او کاناډا د روسیې پر 12 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدراعظم جستن ترودو پرون سهشنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 28 سیمو پر والیانو او د هغوی پر کورنیو لګول شوي دي. بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدلی شي. د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون بیرته فعالول څومره اغیزناک دي؟
طالبانو د دغه سی یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان لپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر کریم موده پای ته ورسېدله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی.
او د غزنی اوسیدونکي د انټرنیټ له کیفیت په دې ولایت کې شکایت لري.
هغه سیمه کې چې موږ اوسېږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران لکبل د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل دی. دغه اداروي په افغانستان کې 80% ماشومان هر ورځ د کافي خوړو نه درلودلو لکبل وږي وېد کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې و. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایی خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون لامل له شپې دخوا وږي ویدیږي، چې د ماشومان په صحي او رواني حالت ډیر بد تاثیر لري. اوسنۍ حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسي چې کله تاسو سیمه د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسېږي یا په ښارونو کې اوسېږي، دوی دا حالت نسی احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه شولی و. احمد شاه امینزی وای په خوارځواکۍ دخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
پورسون کلونه کې په خاص توګه په تیر یو کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بیسار ډول ورشوې دي، چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په نور ولایتونو کې او په شپږو ولایتونو کې د همکار موصول لارې خدمات وړاندې کوي، چې د خوارځواکۍ برخه یو لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي، چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره ماشومان اغیزمن کړي راکم شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لاسلیک کړي. د سازمان په خبره طالبانو په خپل یو کلن واکمنۍ کې د بشري حقوقو د ملاتړ مهم بنسټونه منحل کړي او د افغانانو حقوقو یې تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو لا د بخښنې نړیوال سازمان د دې اقدام په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی پرون ازادۍ رادیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په انټرنیټ کې د عدالت غوښتنې یو لینک هم شریک کړی چې خلک یې لاسلیک کړي او ورسره په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې باندې شي.
غواړو چې په ټوله نړۍ کې د لاسلیکونو پر راټولولو سره د طالبانو سره له بشري حقونو د څرګندو سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړو. د دغې عدالت غوښتنې له لارې د طالبانو پر ډلې د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو.
سمیره حمیدی زیاته کړه چې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونو په باب د لاسلیکونو ټولول به د دسمبر میاشتې تر 10 دوام وکړي، چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د بخنې د نړیوال سازمان د کمپاینر طالبان تورن کړل چې د خځو او نجونو پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. د طالبان حکومت له دې راپور او د عدالت غوښتنې د کمپاین په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې خځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي، خو د طالبانو لخوا کوم عملی اقدام نه دی شوی. کال کېږي چې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ویلي چې په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخې دي. هغې دا وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پرتله جدي ګڼلی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وای په افغانستان کې کاری موده پایته ورسیده. هغه پرون په ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقی سری د مخیخه کتنه درلودله. منصور احمد خان له هغه څیرو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو پر مهال هم پر دنده وو او هم د دوی تر واکمنۍ وروسته له فعالو کسانو ګڼل کېده. هغه پرون د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمت تیار د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد سره هم کتلی او د هغوی لخوا ډالۍ هم ورکړل شوې دي. زموږ همکار د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکی په پیل کې پوښتنه کړې چې منصور احمد خان ولې باس پرون کې چیروه.
ګوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی او منصور احمد د پاکستان د سفیر په توګه د افغانستان په چارو کې په ډیره ښکاره لاس وهنه یا په بل عبارت مدیریت کوي، نو ښکاره خبره ده چې د توجه او بحث وړ ګرځي.
ګڼو کسانو انتقادونه کول د پاکستان سفیر چې حکومت لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، په افغانستان کې تر خپل صلاحیت لوړ کارونه کول، دا کوم کارونه و؟
ګوري منصور احمد خلا د یو داسې هیواد سفیر و چې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژني، خو د ډیپلوماتیکو قوانینو او اصول او عرفونو لمخه آن هغه سفیران چې هیواد کوربه هیواد په رسمیت پیژني له خپل کاري محدودیتونه لري. هغه واځي د خپل هیواد استازیتوب کولای شي او بس. لکه منصور احمد د طالبانو د کابینې وزیران خپل دفتر ته ورغشتل، هغه ته لا شوونه یا احکام ورکول، د طالبانو وزارتونو ته به یو حال ته به د جلسو مدیریت کوي، ولایتونو ته سفر کوي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او نظامی چارواکو سره یې لیدل او د هغوی د کارونو ارزونه یې کوله. په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو غونډې راغوښتي او د افغانستان په سازیتوب پر مسایل ورسره خبرې کولې. دا ټول هغه څه دي چې د تر خپل صلاحیت ډیر لوړ کار وکول او ښکاره خبر ده چې نه باید یوازې نقد سوی وای بلکې په وار وار د هزار سوی وای افغانستان یې سل سوی خپل بعد مرغه الته داسې حکومت نشته چې داسې څه کړی وای.
خو اوس کابل سفیر هم راځي د افغانستان په باب د پاکستان سیاست هغه وی څه غوښتنه لري چې د پاکستان په وړاندې څه ډول دریځ باید تخپل سي.
بحث په منصور احمد کې نه دی، ځکه چې منصور احمد طالبانو د واکمنۍ وړاندې یعنی د جمهوریت پر مهال هم سفیر و. عام افغانان خو څه ډیری افغان چارواکو لا نه پیژند. دا د نوموړي کمال نه دی بلکې د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي یا دریځ دی. د ده ځایناستی ممکن تر ده هم ډیر د افغانستان په چارو کې لاس وهنه وکړي. طالبان په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. د دوی د مشرانو کورونه او کاروبار نن هم په پاکستان کې دی، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولی شي چې د پاکستان له اغیزه ځان خلاص کړي. البته دوی ټول خپل کورونه کاروبار له پاکستان او افغانستان ته راوړي. په افغانستان کې یو داسې سیاسي ساختار جوړونې ته غاړه کړيږي چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو بیا امکان شته چې د پاکستان نفوذ کم شي او هغه مهال امکان شته چې بیا دغه سفیران د منصور په څیر خلک د افغانستان په چارو کې په دومره ښکاره مداخله ونه کړي. خو که تر هغو پورې چې مطلق د طالبانو واکمني وي، د یو فکر واکمني وي، د پاکستان تر دومره اغیز لاندې وي، نو زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستان لاس لاندې کړي.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد او چې د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان د کاری دوري د پای پړه باندې خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
اوس به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډیر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي او له مسؤل چارواکو غواړي چې د دغه ستونزې غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت غوته تیروي، غواړي څو دانی عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ لکبل نه سي کولای چې عکسونه یې لارسي. دی وایي هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډیر پیسې په انټرنیټ خرڅيږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، کروشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې د شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډیر لوړ دي، خو نتیجه کې ډیر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډیر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوری او خراب دی. دی وایي هر ورځ پر دغه کمزوري انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلال زای د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیرو لخص د څومره کیږي بیخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورس په ورس شبکې کیفیت راټیټیږي، جګیږي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي، ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جلان بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوندې ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو را وړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېر سوی دی. اوس د غزني په ښار کې تاسو وګورئ، ته باید رسلور سیم کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي، یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي. خو موږ د تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی، نرخونه لوړ سوي دي. غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی دغه انټرنیټ د کمزوری لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوی عبدالولی تویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزات او مشکلات چې نه لرل، مشتریان زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات شي او د خلکو مشکلات حل شي. مشکلات دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډیر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وای په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او له هغه هېواد له وتلو پرته بله چاره نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه په سلګونه افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې ایستلې دي. بل لور ته جاپان چې د نړۍ په بل سر کې پروت دی، نږدې سلو افغانانو ته یې په هغه هېواد کې د استوګنی اسناد ورکړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکي محب لپاره ژوند خپل واقعي مفهوم بایللی دی. هغه په افغانستان کې خبریال و. کله چې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته اړ شو چې له خپل هېواد ووزي او ځان استنبول ته ورسوي.
تر ټولو لوی بدلون دا دی چې له خپل هېواد بهر یې، خو د یو سیلاني په توګه نه، بلکې په تبعید کې یې، ځکه خپل هویت له لاس ورکړي. داسې احساسوي چې پر کاغذ دی یوازې نوم لیکلی او بس.
محمد شعیب نوابی بل افغان پناه غوښتونکی دی چې له خپلې مور او څلورو اولادونو سره تیر کال د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ایران له طریقه ترکیې ته ورسېده. هغه وایي غواړي له ترکیې ووزي خو د دې کار لپاره هیڅ کوم انتخاب نه لري.
په پام کې لرم چې له ترکیې ووزم او د ژوند لپاره بهتره ځای پیدا کړم، لکه امریکا، کاناډا یا هم اروپا. لږ تر لږه داسې چې بهتره ژوند ولرم او ماشومان مې ښه راتلونکی ولري.
ترکیه وایي چې دا مهال د 4 میلیونو پناه غوښتونکو کوربه ده چې ډېر یې د سوریې وګړي دي. په عین حال کې له ترکیې د بې اسنادو افغانانو اجباري اخراج کول هم دوام لري. په ترکیه کې د حکومت مخالفانو د کډوالۍ په برخه کې د حکومت پر پالیسیو انتقاد کړی او د دغې قوانینو د لا سختېدو غوښتنه کوي. پاروستیو کې د ترکیې سری میاشتې ټولنی ویلي هغه بیا اسناد افغانان چې غواړي په خپل خوخ افغانستان ته لاړ شي د کار او کسب زمينه ورته برابروي. خو له ترکیې 2000 کیلومتر لري جاپان اتنوي افغانانو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد ورکړل. د جاپان رسنیو راپور ورکړی چې په دغې کسانو کې په کابل کې د جاپان د سفارت افغان کارکوونکي له خپلو کورنیو سره شامل دي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر ورس پانه د خپل افغان متحدانو د ژغورل لپاره د امریکا د ناکامۍ په منځ کې ناهیل زیات شوی تر سر دکلانې په یو مطلب کې لیکي درې افغان ترجمانان چې په خوای په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی او پر روان 2022 کال له امریکا متحدو ایالاتونو افغانستان ته لاړل چې له دې هیواد د خپل کورنۍ په ایستلو کې مرسته وکړي. د ورس پانه په لیکنه د ترجمانانو د افغانانو له دوامدار ځپل کېدو ویره درلو دا او هم له افغانستان د افغانانو د ایستلو پڅ بهیر ته اندېښمن ول. په دوام کې لولو چې دوه ترجمانان چې د امریکا تابعیت لري وتوانېدل چې له افغانستان خپلې کورنۍ وباسي. خو د ورس پانه په لیکنه دریم افغان چې د امریکا د اوسېدو دایمي ویزه لري د مارچ له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بند پاتې دی. په مطلب کې د دغه سړي نوم پرویز ښودل شوی او اصلي نوم یې د خوندیتوب په خاطر نه دی اخیستل شوی. واشنگتن اگزامینر ورسپانه وړاندې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ده او د پخوانیو پوځي مشرانو غوښتنو ته چې له افغانستان نه د میرمنې او ماشوم په ایستلو کې د مرستې لپاره کړي دي ځواب نه دی ویلی. د ورسپانه په لیکنه پرویز اوس له قاچاقي لارې امریکا ته د خپلې کورنۍ د ایستلو پر لارو چارو غور کوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له افغانستان امریکا ته د افغانانو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې پرې شوي دفاع کړی او ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې توانېدلی چې په زرګونو افغانان له دې هېواده وباسي. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه هم ورته موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د سی آی ای پخوانی څیړونکی او سابق لرونکی پوځي وایي افغان کډوال باید هغه فرصتونه ولري چې اوکراینی کډوال ورڅخه برخمن دي. په یو مطلب کې لیکي مت زیلر ویلي چې د افغانستان وګړي چې په امریکا کې د پناه اخیستو لټه کوي په هغه بڼه مرسته نشي ترلاسه کولای چې اوکراینی کډوال سره کې. زیلر چې د افغانستان د جګړې تجربه لري په افغانستان کې پاتې شو کسانو ته په اشاره د خبرونه ته ویلي چې د امریکا او ولسمشر اوس هم کولای شي چې د ډیرو دغو کسانو ژوند وژغوري. د خبرونه په لیکنه هغوی چې په افغانستان کې د مرستې په تمه دي باید د اوکراینی کډوالو په څیر د بشر پالنې پر اساس ازادي ته لاسرسی ولري. د مطلب په دوام کې د نیویارک ټایمز ورسپانې له قوله ویل شوي چې له 3 لک زیاتو ملکي افغانانو د شل کلنې جګړې په جریان کې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ده خو د هغوی په زرګونو یې په افغانستان کې پاتې دي. په مطلب کې ویل شوي چې ډیرو دغو کسانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو کلونه وړاندې له امریکا د ویزو غوښتنې کړې وې.
د طالبانو یو ویاند وایي د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون پرون خپل نمړی غونډه وکړه. سبی الله مجاهد پرون خبر ورکړی چې دغه غونډه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ملا خیر الله خیرخوا په مشرۍ جوړه شوې وه. زموږ همکار له پخواني خبریال او د ټولنیز رسنیو له فعال سید چینواري څخه د د پدی اړه باندې یو مرکه کړې ده او د مرکه په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون فعالیت به څومره اغیزناک وي.
زما په فکر طالبان د قران کریم آیتونه په خپل نفع باندې تفسیري نو پاتې شو د رسنیو قوانین او رسنیو اصول ته درناوی او به د رسنیو د سرغړونو په مقابل کې د دوی اقدام نو دا به یو نمایشي اقدام دی دوی چې هغه رسنۍ به پکې رانیسي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کوي، دوی سرکوب کوي او دوی فعالیت مخه ونیسي. دا به د دې اغیزې چې خپل ویګټ طالبانو ته رسیږي. طالبانو د دغه سیو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان د پاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ چې ټول هغه کسان پکې راټول کړي چې په خپل همدا اوس مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې که تاسو د افغانستان د رسنیو خبر اعلان پوښتنه وکړئ، دوی د رسنیو د کارمندانو د رسنیو د مشرانو د دوی په ازارونو او تحقیر او د دوی په استهزار باندې تورن دي.
مخکې چې دغه کمیسیون ځینې سرغړونې څېړلې، د کومو معیارونو پر اساس یې پریکړې کولې؟ څه فکر کوي چې اوس به کوم ټکي بدل شوي وي او دوی به خپل معیارونه بدل کړي وي؟
په تیر کې د جمهوریت په وروستیو کې دغه کمیسیون د رسنیو سره همکاري هم وکړه. یوازې د رسنیو سرغړونې دوی ونه څېړلې، بلکې خبر اعلانو مسؤلیت ته هم دوی درناوی وکړ. ولسمشر په دې رابطه باندې خپل دویم معاون ته ډېر صلاحیتونه سپارلې. تقریبا په یو کال کې دوی رسنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا زر نبره دوسیې دوی څېړلې دي او سزاګانې هم ورکول شوې دي، معافیت هم رامنځته شوی دی، د دواړو لوریو جوړجاړي خبره هم پکې شوې ده او ځینې مسلې چې دی ډېرې غټې نه دي حساب شوي او وخت پې تېر شوی دی. اوس ما وختي درته وویل چې هغه کسان په دې کمیسیون کې کښېني چې په خپله رسنیو خبر اعلانو ته هم دوی ګواښونه کوي، مسیجونه خلکو سره پراته دي، خلکو سره خبرې کړي دي، خلکو ورنه خبرې ثبت کړي دي. دا ټول شیان خو ورکیږي نه، تحقیر او توهین مانی دوی تورن دي. نو دوی به رسنیو ته څه سمیت ولري، بلکې دوی به فشار لاندې لا ونیسي.
آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت په ټوله کې د رسنیو پر آزاد فعالیت ستاسو په نظر باور لري؟
متاسفانه نه. دوی چې کله حقونو خبره کوي هم مجهول بیان ورکوي او چې د بیان د ازادۍ خبره هم کوي مجهول بیان ورکوي. ټول شیان د دوی د شریعت په چوکاټ کې غواړي. ګنی اسلامي هیوادونه خو نور هم شته، د دوی اسلام د نورو هیوادونو د اسلام نه بدل دی او همداراز د دوی چوکاټ چې هر څه دی، د دوی زړه چې منی، د دوی چې مشران څه پریکړه کوي، هغه د دوی چوکاټ دی. نو کله چې د دوی تر چوکاټ لاندې فعالیت کیږي، زه نو وایم تاسو خپل ګوري د ټوله دنیا ګوري چې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې طالبان څومره باور لري. دا داسې پوښتنه ده چې آیان ته څه بیان دی.
نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستلو کلیزه ده. بل لور ته نن پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې ښایي روسیه نن پر اوکراین پراخ بریدونه وکړي. د اوکراین ولسمشر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
اوکراین نن د ماسکو تر واک لاندې شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د روسیې غیر موجه مداخله په دغه هیواد کې روانه ده. د دې مداخلې له امله د جګړو په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي، په میلیونونو بې کوره شوي او سخت مالي زیانونه اوښتي دي. اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لویو غونډو له دې ویرې بندیز لګولی دی چې روسیه له موقع ګټه وانخلي او پر ملکیانو او حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تېره شپه په یوه ویډیوي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط واوسي او دای هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې. نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره. نو د دښمن بحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي. په دې ترڅ کې یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره شایي نن د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ له کیف سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی تر ټولو لویه پوځي مرسته وي چې له اوکراین سره یو ځای کیږي. دغه امریکایي چارواکي چې د دې مرستو خبر ورکړی دی د خپل نوم له څرګندونو ډډه کړې ده او د دې مرستو په اړه نور جزئیات هم ندي ورکړي.
د خبرونه دویمه نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې چې دغه خبرونه نشر شي موږ لنډو خبرونه ته ورزو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي دي. د دې مؤسسې د غذایی خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکی احمد شاه امینزی ازادي رادیو ته ویلي افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخامخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نږدې 9.9 میلیونه ماشومان دي د لوږې له جدي کچې سره مخامخ دي. 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په شدیده خوارځواکۍ اخته دي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا صندوق یا یونیسف د افغان ماشومان لپاره وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان له خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجلې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ختیځي جنوبي او مرکزی برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي. کورونه او اساسي بنسټونه ویجاړ کړي او په زرګونه کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر یو سلو اویا زیات کسان مړ شوي دي. د هوا پوهنې ادارې پرون وویل چې پر روانو 48 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې بیا د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسون وایي په تیر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلارې تفسیر پلي کول د ډیر افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کول دي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یو کلنۍ واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی، دې ته هم اشاره شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې ټول قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي. خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځ له اسلامه د توندلارۍ تفسیر څخه په استفادې پر ټول افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې د غراز د سلګونو شیعه مذهبو د وژلو مسؤل طالبان بلل شوي دي او ویل شوي دي چې دوی نه دي توانېدلي د خپل سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د ایرانی رسنیو د راپور پر بنسټ د سپاهی پاسداران انقلاب یو مخکښ قومندان جنرال ابو فضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی دی. د فاپرس خبری اژانس پرون دغه قومندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په پاستازیتوب کار کوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینی ځواکونه په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعهګانو د دویم او دریم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوی دی. اژانس د پیښې د ځای او څرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د علي جانی په مرکزي ښار اصفهان کې د صفای پاسداران د پلوز ځواکونو محلي قومندان وو. او کاناډا د روسیې پر 2 شپېته نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون سه شنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 20 سیمو پر والیانو او د هغوی د کورنۍ پر غړو لګول شوي دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبان حکومت په تیر یو کال کې په کابل کې د نشې موادو 300 قاچاقونکې نیولې، خو تر دې مهاله محاکمه شوی نه دی.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید
کزمو کورسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي.
پا په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت غواړي هغو معتادینو ته د کار زمینه برابر کړي چې درملنه یې شوې ده.
معتادینو لپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمینه برابر شي.
دا چې آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د کار او عمر اجتماعي وزارت لخوا د ترتیب سوی طرحې پر شرایطو برابر دي، په دې اړه مو له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروف شي په کار دی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده.
د محمد نور په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو خرڅولو له امله څو ځله زندانی سویم.
واغه ست ته محمد دغمره وخت که زغمره زللی و غمره بیچارهګی منول لکه کاغذ دوه میاشتې چې ما د عمل شروع کوم زی عمل کور لري کړم عمل هغه نه یز نه بری کور په یاد راته نه بل شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
دا ناشنا مړ کله چوک په خپل اډیرا کې پریګدی
خیر دی زموږ په اډیرا کې به خخ کو.
یار خان صاحب تا ما جی به خبرې کوي که صاحب خپلوان پیدا شو او مو باندې داوا وکړه چې دا سړی تاسو وجلې دی بیا به څه جواب ورکړو؟
تخبرونی لومړی مطلب ترازو لترو زرو کسانو څخه چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په تور په کابل کې نیول سوی تر 300 ډیر د نشئی موادو کاچاکونکو او خرڅونکو دي. د کابل د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي چې په دې موده کې لسګونه ټن نشئی مواد کاچاکولو پر مهال نیول دي، خو کابل قومندانۍ د دې نیول سوی خلکو د محاکمې په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د محکمې له حکم پرته د پولیسو په توقیف خانه کې څو میاشتې د تورن او کسانو ساتل د قانون خلاف کار بولیا او غوښتنه کوي چې د دې تورن او اشخاصو برخلیک دی معلوم سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نشي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې په کابل کې د نشي موادو د قاچاقو کچه لوړه ده. د کابل د امنیه قومندانۍ په دې راپور کې راغلی چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 200 ډیر عملیات کړي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران وایي چې په تیر یو کال کې د لسګونو ټنو نور نشي موادو تر څنګ تر 30 کیلوګرام ډیره شیشه او تر 500 زرو ډیر نشي ګولۍ نیولې دي.
د کابل امنیه قومندانۍ د نشئی توکو سره د مبارزې مدیریت او نورو منصبینو په دې برخه کې ټول ټال 216 عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 315 تنه تورن کسان نیول شوي.
د طالبانو د حکومت مشر فرمان چې د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه خپور شو، په هغه کې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ دا یادونه هم سوې وه چې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي به نیول کېږي او بیا به عدلي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي. خو په تیر یو کال کې د 315 تورونو اشخاص په ګډون چې په کابل ښار کې نیول سوي په نورو ولایتونو کې هم سرګونه قاچاقونکي نیول سوي دي، خو له دوی څخه یو هم نه دی محاکمه سوي او د محکمې له حکم پرته په توقیف خانو کې ساتل کیږي. قانون پوه وحید فرضی وایي په افغانستان کې د عدالت او قضا وضعیت نامعلوم ښکاري چې دې وضعیت د مشکوکو او تورونو اشخاصو لپاره شرایط سخت کړي دي.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه باید
کزمو کوسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي. کنه وی قوانین نافذ کیږي باید ډیر ژر نافذ شي او دا برخلیک معلوم شي چې یو تورن شخص باید څومره وخت په نظارت خانه او څومره وخت په یو توقیف خانه کې وساتل شي ترڅو د جرم په اړه د محکمې حکم ثابت شي او تر هغه وروسته د زندانی په توګه د خپل مجازاتو موده تیر کړي
او بعد ازو به عنوان محبوس مجازات خدا سپری کنه.
که څه هم د طالبان حکومت تیر شمسی کال په ژمي کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنل چې څارنوالي او د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمې بیرته فعال سوي دي، خو دې مرکز ته شپږ میاشتو وروسته بیا هم د نشي موادو په برخه کې هیڅ تورن شخص نه دی محاکمه کړي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د یوې نوې طرحې د جوړولو لپاره غواړي هغو معتادینو ته د کار زمینه برابر کړي چې نشه پرېږدي. د یادولو وړ ده چې دوی ته به تر کار مخکې مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. دا طرحه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا چمتو شوي، له مخې به یې معتادین تر درملنې او عامه پوهاوي وروسته په مسلکي مرکزونو کې شاملېږي. د طالبانو د حکومت ځینې بنسټونه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړیتوب هم لري، د دې طرحې په عملي کېدو مکلف بلل شوي، خو تر اوسه هیڅ یوه بهرنۍ مرستندویه اداره له دې طرحې سره د مالی مرستې په برخه کې همکاري ته نه ده چمتو شوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د تخنیکی او مسلکي زده کړو طرحه چې په 1969 شمسی کال کې د نشه یي موادو د قانون د وشپېتم او یوم ماده لمخې چمتو شوې وه، تازه د طالبانو د حکومت کابینه تایید کړه. د دې طرحې لمخې د عامه روغتیا وزارت مکلف شوی چې د کورنیو چارو وزارت په همکاري معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د پوهنې، حج او اوقاف، امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونه به هغوی ته لیک لوست او دیني زده کړې ورکوي، او په دریم پړاو کې به د معتادین د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسلکي زده کړو په مرکزونو کې شاملېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس ډاکټر عنایت الله عادل آزادی رادیو ته وویل تر اوسه د دې طرحې د عملي کولو لپاره د افغانستان خپلې سرچینې په پام کې نیول شوې، هیڅ یو بهرنی هیواد د مالی همکاري لپاره نه دی چمتو شوی.
معتادینو لپاره په نظر کې نیول شوی ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي او دوی په خپل تندو باندې په خپل قانونو باندې وګمارل شي ترڅو بیرته نشي ته راوونه ګرځي. نو په دې حق باندې هیڅ داسې ورګان او داسې ډونر او داسې ملک نشته چې دوی په حق باندې د دوی سره مرسته وکړي ترڅو دوی لپاره یو څه زمينه د کار مساحه نشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون پخوانی حکومت په 1969 شمسی کال کې جوړ کړ چې 25 دولتي ادارو یې غړیتوب درلود، خو اوس چې د طالبانو حکومت د دې کمیسون ځینې ادارې لغوه کړي، تر دې مهاله د دې کمیسون برخلیک نه معلوم دی. د دې قانون پر بنسټ په 1999 شمسی کال کې د معتادینو لپاره د کابل په پلچرخي سیمه کې د امید په نوم یو لوی مسلکي مرکز جوړ شو. خدا محل د دې مرکز فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو لپاره د کار زمینی برابرول د معتادینو د درملنې یو مهم پړاو بولي، خو دوی وایي چې لومړی باید په معیاري او علمي میتود د معتاد درملنه وشي. کله چې معتاد په بشپړ ډول روغ شو، وروسته د زده کړو پړاو ته داخل شي. حاجی نصیب چې د معتادینو د درملنې څو کلنه تجربه لري وایي هغه معتاد چې په زور نشي پریښودل ته اړستل شي او په بشپړ ډول جوړ نشي، نشي کولای چې مسلک زده کړي او د جسمی کار کول توان هم نه لري.
د خلکو ته د رغیدون او وروسته کسب پیدا کول او دا شیونه چې دام ډیر مهم دي، ځکه چې دوی کله بیا په یو کسب اخته شي بیا احتیاط ته مخه نه وي. که په زور د خلک را جمع شي، لکه وسم چې کله نا کله د پلونو نه او د بعضې ځایونه په زور را جمع کیږي او په هغه مراکزو کې اچول کیږي او هغوی بیا تداوي کیږي یا هغوی ویرول کیږي، هغه ډیره نتیجه نه ورکوي.
د معتادینو د معیاري درملنې او په کسب او کار د هغوی ذهن بخت ساتلو خبره داسې محل راپورته کیږي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت زرګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي او په زور یې درملنې ته اړستلې دي. د دې ډول معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معتادینو لپاره تازه طرحه چمتو کړي چې د معتادینو لپاره به تر درملنې وروسته هغو ته لیک او لوست او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت معتادین په زندان کې ساتي او په دې ډول یې درملنې ته اړباسي، وروسته لیک او لوست او دیني زده کړې ورکوي او بیا یو کسب او مسلک ورخي، آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د دې طرحې پر شرایطو برابر دي؟ ډاکټر ارشاد منصور لومړی موږ ته د دې طرحې د ښېګڼو او نیمګړتیاو په اړه معلومات راکوي.
دا طرحه د تیرو شلو کلونو د مختلفو طرحو په څیر تقریبا ورته موضوعات لري. ځینې مسائل یا ځینې ګامونه پکې نوي تر سترګو کیږي. د بیلګې په توګه دوی د میټاډون په واسطه یا د بوپرینورفین په واسطه د درملنې یادونه کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت له پلوه او مخدره موادو او درملو ته د لاسرسي له پلوه د میټاډونو یا د بوپرینورفینو استعمال تر اوسه هم یوه جنجالي موضوع ده، ځکه کېدای شي د ډیرو ګمان دا و چې که چیرته تر کنټرول شوي محیط لاندې میټاډون استعمال نشي، کېدای شي ډیر نور خلک د هیروینو په ځای په میټاډون محتاط شي. او د دې تر څنګ د مختلفو وزارتونو ترمنځ هماهنګي یاده شوې ده، اما دا نه دي ویل شوي چې د دې هماهنګي لپاره ظرفیتونه دی څنګه مهیا کوي. د بیلګې په توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا هم د حج او اوقافو وزارت ته مثلا مسؤلیت ورکړل شوی چې دوی باید له رواني پلوه یا له دینی پلوه له معتادینو سره کار وکړي. په داسې حال کې چې هر هغه څوک چې د معتادینو په درملنه کې دخیل دی هغه باید خپله مخکې تر دې چې دوی تداوي کوي هغه باید خپله وروزل شي، چې متاسفانه اوس روزل شوي کسان په دې برخه کې په نشت حساب دي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تخنیکي او متخصصو کسانو د موجودیت لاړخا او شته شرایطو په کتو تاسو دا طرحه څونه د تطبیق وړ بولئ؟
متاسفانه له تخنیکي پلوه اوس په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې مسلکي کسان ډیر محدود دي، تقریبا په نشت برابر دي. که چیرته موږ په لکونو معتادین په نظر کې ونیسو نو د هغو لپاره شاید د درملنې ظرفیت په سلو کې یو کس ته هم موجود نه وي. نو د دغسې یوې ډېرې غټې ادعا یا د یوې ډېرې پراخې طرحې تطبیق په اوسني حالاتو کې چې حتی موږ په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره نصاب نه لرو یا هم د هغو لپاره حتی لنډمهاله ټریننګونه نه لرو، که چیرته د غیر مسلکي کسانو په واسطه موږ تیار په درملنه کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلو یا د دوی تداوی د دوی حرفوي زده کړې د دوی رواني مشاورې داسې خلکو ته ورلغاړي کیږي چې هغه خپله په دې برخه کې روزل شوی نه وي، نه تنها دا چې دا به مؤثر نه وي بلکې لا به د ناکامې درملنې او د مصارفو د منابعو د ضیاع لامل شي.
په وروستي یو کال کې ډاکټر صاحب داسې شول چې اکثریت معتادین زندانونو ته واچول شول او په زندان کې د نشې پریښودو ته اړ کړل شول. نو په داسې یو حالت کې چې دوی په معیاري او مسلکي توګه نه دي تداوي شوي، دوی څونه د دې جوګه دي چې دوی زده کړې وکړي، رفیع زده کړې وکړي، سواد زده کړي، دیني زده کړې وکړي او د بازار کار ته دننه شي؟
جبری تداوی متاسفانه نه تنها دا چې مؤثره نه ده، بلکې هغه کسان چې د هغو د رهیدو چانس شته هغو ته هم یو ډیر منفي او یو ډیر غلط برداشت ورکول کیږي. نو تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوی نتیجه نه ورکوي. او په داسې حالت کې بیا چې دوی په زور تداوی شوي وي، رضایت پرته بستر شوي وي، دوی ته حرفوي زده کړې، دوی ته رواني درملنه، د حج او اوقافو مداخله کاملا بې معنا ده او هیڅ نوع مؤثریت به ونه لري.
یو عمومي باور دا دی ډاکټر صاحب چې که معتاد له تداوی وروسته دای مصروفه کیږي، په کار ګمارل کیږي، نو د ده ذهن له احتیاط نه شکیږي او د ده توجه له احتیاط نه اوړي، دا باور څونه سم دی او څونه کار کولی شي د معتاد د ریلاپس یا د بیا معتاد کېدو مخه ونیسي؟
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې که دوی مصروفه شي په کار دوی به له مخدره موادو لری پات شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده. د هر معتاد قصه فرق کوي، د هغوی د تداوی امکانات فرق کوي، هر کس خپل خاص شخصي او صحي او رواني حالت ته په کتو سره باید تداوی ترلاسه کړي. ډیری کسان دي چې هغه کار نه غواړي، کار نشي کولی، هغو لپاره کار په جبر هغه یو حرفوي کورس ته لیږل یا یو کورس کې کینول دا ګټور نه دی. فقط ځینې محدود کسان کېدای شي دې ته زړه ښه کړي، یا هغه ورته ګټوره وي یا مؤثره وي، یا د دې توانایي ولري چې هغه دې یو حرفوي کار شروع کړي. نور کسان کېدای شي بیرته خپل پخواني ژوند ته، خپل اجتماعي ژوند ته وګرځي، او په دې کې د اجتماع د کورنۍ ملاتړ جلب شي، او دا کېدای شي یو ډیره وختګیره پروسه وي، او په دې کې باید په میاشتو او کلونو د تعقیب لپاره کسان موجود وي، او په دې باندې باید سرمایه گذاری وشي.
آیا پوهې دلست؟ آیا پوهې دلست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي، چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د دغه ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي، او واقعا په نتیجه کې مري او سخت کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د بلخ ولایت محمد نور له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته د کار لپاره ایران ته د تک نیت وکړ، خو په لار کې یو ملګری د نشئی موادو کاچاکو او خرڅلاو ته وهڅاوه. محمد نور وایي چې د نشئی موادو د کاروبار تر څنګ موتاد هم سو. دا چې محمد نور ولی او څنګه موتاد سو، دا بخپل د لخلې واورو.
زل کال نه چراوت لما دما دغه نیاتو چې زما لار سم ایران خواته د سره شمالي کې زرا ور رسیدم ته وانډیوال مې ما تر تلو ته شیر زما لزم مال ایران ته او یو ته زر پیرا سره پای نخته پیسې ولې ما تر تلو غنه وامل ته کار خده وای دا پیسې دن ته په کار باندې واچو. دغه وای دا مواد مخدر دغه وای خرص لای کا دا وای خده وای پای دای ډیر د دسه غد به مات منګ بتلو. مثلا یا بم چارای قامبر نه، یا ل کوتل نه، یا ب وایسلابان نه، دیجنه بم خستل بیا بم راړو لاغل تب مثلا لګ لګ بم خرڅونه. څو د فیونی ول د سی یو دفنه په څو زلون نیولو به مثلا ډیر به وهلو ماغه سه، او څو شای چې در سره وا تلاشی به کټول شان به در نواب بم خستل. او زما غلط په تپه کې پاتې سمونه یو میاش غنیوم عمل نه کو اغل تم خیمه جوړ کړو. د شپې بیا ډیر مغل ته ما خود ما د خیمه جوړ کړو چې د سنفر په پاوډر وهل هغه ما غلط نه پرې خو د نه خیمه کې چې دا غو بوی مال ما په سګمو ونه نه لګي چې هغه شیرونه کما دا چا بچ شواله نو غي بر اثره ونه او بل لم غنه ما بوی شان چې ما په سګمو ونه لګي د بالغه به عمل نه شیرو کور سره اول نشم ما د شش روکل برابر دغه دوه میاشتې ما عمل وکړ ډیر ما عمل ونه کوم واخد خبر مخکل دین نه پیژندل ما غلط چراغ نو مومل دل و من پیژندل بیا مې چې شیرو مکل نو دومره نشه دغه ول چې مثلا خوب نه راتلته شپه ورځ به دغه سي ګرځیدې زه خپل د وزل نیولایم په دوزلو کې ډېر و حل ما بالا مغه نه ما غپرې خو د بیا مې دغه عمل ته نور پیسې مې ټول کړ د بیا مې غشتا کار شروع کو دا چای به مې خرڅو دغه شان دا کیک دغه شان به مې خرڅونه نشه عام جانب ماغرات زرر ورسو عام مال زرر ورسو ډېر واغه سترته ما دا دغمره وخت که زغمره زللی و غمره بیچارهګم نه ولګیدل کاغه دوه میاشت کې ما دا عمل شروع کو
زی ام لکور لری کړه ماملا غنه ایز نه بری کور په یاد راته نه بلشه ڈانگر کڑا او مو ډیر ضعیف او مدل ته چراغلم مالی تاوان ام ډیر مثلا دی ورځ 200-250 روپے بم مصرف کو کنیشه م نه وای کړه دس جای ته بن راتلم بیغم د خپل کور کې د خپل پلار مو سره یو جای بوم دا وړکه اختر کم نمی مور پلار دل دے لو اختر کے لو اختر میں خود دل تیر کو یہ وشکال میں عمر دا ماترس پر دس اختر منز میں لیا دن رہو تو چھ مثلا اختر مانز کل پلار میں او جا سر مانزن نیم رہو تا تگ نیش میں شروع کر دا دو اختر کی گے چھ سکور نہ بھی نہ ما نہ میں پلار دل نہ بول سے
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شاید چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر اثره کینه
نور زمونږ انډیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور څخه خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې خلک راټول سوي او لاره بنده ده. نادر خان له موټر څخه ښکته کیږي او ویني چې د یوه ځوان مړی بې عزته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول سوي دي. دا چې دا مړی د چا دی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغدې وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه یې لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختر خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هرې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به یې څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو، دا په میلیونونو کسان دي. په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بیوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاینلیک ورکړي.